سالور بجی شوی دی آزادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خره غلست. په دې خبرونه کې به له پاکستانی چارواکو سره د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د کتنو او خبرو له جزئیاتو خبر شي. نړیوالو مسایلو ته کتنه او د آزادۍ رادیو اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. قریشی نن د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره خبرې کړې دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. هغه اطلاعاتو ته د لاسرسي د ورځې په مناسبت دا خبره کړې او په نګورنو قرهباغ کې جګړه لا سخته شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې لپاره د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. د بهرنیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې ښاغلي قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی او تمه ده سبا له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. عبدالله هیله ښودلی چې دا سفر یې د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې غښتلې کړي او په مټ یې د سولې په برخه کې د همکاریو نوی باب پرانیستل شي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت مرکچي ټیم وایي نن به د کړنلارې په لانجمنو مسلو له طالبانو سره خبرې وکړي. د مرکچي ټیم او تماس ډلې غړي نادر نادری په یو کانفرنس کې وویل
موږ کوشش هم دی کېده چې بحثونه دغه دوه مسلو باندې خلاص شي. نن هم انشاءالله مجلسونه به ولرو. تعهد مو هم دا ده چې هغه مشترکه ګډه لاره ورته پیدا کړو چې ولاړ سو هغه اصلي بحث ده. اصلي بحث د افغانانو دپاره د اوربند مسله ده چې تاوتریخوالی کمی سي، جنګ ودرېږي او افغان وژنه پکې بند سي.
د دولت پلاوی که څه هم رسمن نه وایي چې لانجمنې مسلې کومې دي، خو طالبان وایي له افغانستانه ورغلی پلاوی د اساس په توګه د حنفي فقه له ټاکلو او د خبرو لپاره له امریکا سره د طالبانو د تړون د اساس ګرځولو مخالفه دي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د نورو لاسته راوړنو په څیر خوندي وساتي. صدیق صدیقی دغه مسایل نن په ټویټ کې لیکلی دي. هغه هم د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت هغه زیاته کړې متحجره او تیاره فکره ډله هڅه کوي چې افغانستان یو وار بیا تیاره دا ورته یوسي. خو د ده په خبره نننۍ ازادي یوازې په جمهوریت کې ترلاسه کېدونکې ده او بس. صدیقی دا ټویټونه اطلاعاتو د لاسرسی سی په نړیوالې ورځې کې کړي. د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي ورځ یاده شوې. هدف یې دا ښودل شوی چې حکومتونه او مسؤلین د اطلاعاتو شریکولو ته وهڅول شي. د اوروزګان امنیه قمندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسله وال وژل شوي. شفیق الله سهار ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون د دهراود په لنډیانۍ سیمه کې د افغان پوځیانو پر پوستو ډلهیز برید کړی و چې د ده په خبره افغان پوځیانو یې سخت ځواب ورکړی. سهار زیاتوي 21 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورانه کړي چې د نګورنو قرهباغ په لنجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. رویټرز اژانس دا خبره نن د ارمنستان د دفاع وزارت په حواله راپور کړی ده. خو د آذربایجان د ولسمشر الهام علیف یو دستیار حکمت حاجیف د ارمنستان دغه ادارت کړي او بی اساسه بللې ده. آذربایجان او ارمنستان د لنجمنې سیمې نګورنو قرهباغ پر سر نن د دویمې ورځې په مخه درنه جګړه ساتلې چې ساعت په ساعت د تلفاتو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي. په ناګورنو قرهباغ کې یو جلا غوښتونکي ارمنستاني ډلې ویلي له آذربایجان نیز وکونه سره د دوی د پوځیانو په نښته کې 2 کسان وژل شوي چې دوه ملکیان دي. دوی دا هم ویلي چې د آذربایجاني سرتیرو په بدون کې تر سلو زیات کسان ټپیان دي. آذربایجان بیا ویلي چې شپږ ملکیان چې پکې د یوې کورنۍ 15 غړي شامل دي د ارمنستان په بریدونو کې وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. ارمنستان او آذربایجان نن د دویمې ورځې په مخه دا جګړه داسې وخت روانه کړي چې د سیمې هیوادونو له هغې ډلې روسیې او ایران د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې. ترکیه بیا د آذربایجان تر څنګ ده او اعلان کړی چې ارمنستان باید خپل بریدونه بند کړي. د روسیې عمده مخالف الکسی ناوالنی تایید کړی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې لیدو ته ورغلی و. ناوالنی یو ورځ وروسته له هغه د انګلا مرکل د لیدنې خبر په خپل ټویټر ورکړ چې د جرمني دیر شپیګل مجلې راپور ورکړ انګلا مرکل له ناوالنی سره چې په روغتون کې وو یو پټه لیدنه کړې. ناوالنی په خپل ټویټر زیاته کړې د دې او د جرمني د صدر اعظم لیدنې ته باید مخفیانه ونه ویل شي ځکه د خبره دا یو خصوصي لیدنه وه او انګلا مرکل له کورنۍ سره هم وغږېده. الکسی ناوالنی 2 ورځې د لین پی ورختون کیو. اروپایی متخصصونو ویلی ناوالنی د نوویچوک په نوم د یوې ظاهري ماده په واسطه بې صدا شوی و. ناوالنی وروسته له هغه د اگست په 28 روسیې برلین ته انتقال شو چې د روسیې په سایبریا کې تر بې صدا کېدو وروسته کوما ته ولاړ. الکسی ناوالنی چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سرسخت منتقد دی تیر اونۍ له روختون وتلی خو لا هم په جرمني کې دی. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په 2014 کال کې یوازې 950 ډالره مالیه ورکړې. ترامپ په همدې کال کې د امریکا ولسمشر شو. د نیویارک ټایمز راپور په دې اړه خبر شوی دی او ویل شوی چې 2014 کال کې هم ترامپ په همدې اندازه مالیه ورکړې. د امریکا ولسمشر بیا د نیویارک ټایمز راپور جعلي بللی دی. هغه ویلي د ده د مالیه د ورکړې په اړه باندې د امریکا د مالیه اداره ارزونه کوي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. وباورې چې د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د هغه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې له کلونو بې اعتمادۍ وروسته پاکستان د افغانستان په سوله کې مرسته کولای شي.
سوله کې د افغانانو سره کومک کول بالخصوص په طالبانو باندې دا فشار راوستل چې قربان ته غاړه کېږدي او کې نه ایستي نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي.
په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی وایي ناټو چمتو ده چې د افغانستان په ملي دفاعي ځواکونو کې د طالبانو په ادغام کې مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د دولتي ځواکونو او طالبانو د وروستۍ جګړې او د ګیزاب په ګډون د دې ولایت په 100 ولسوالیو کې د امنیت وروستۍ حال درکوو.
زمونږ د امنیتي دفاعي او د هوایي د حمایې طریقه یو 20 نفره طالبان وژل شوي دي او 10 نفره ټپیان دي.
په نړیوالو مسایلو کې د یونان حکومت غواړي سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ 19 پروګرام په 2 نیمه کې خپریږي. سموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې خبرې یو مهم پړاو ته رسیدلې دي، د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې کوي او هڅه کوي چې د دې بهیر لپاره د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له ښاغلي عبدالله سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې هیواد د افغانستان د سولې ملاتړ کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبا د کابل سټوډیو د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه سره دی. تورمن صاحب، اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله د سفر جزئیات لطفا راته وایي.
مننه تکل صاحب، عبدالله عبدالله اسلام آباد ته رسیدو سره سم د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی قریشی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې زیاته کړې چې پاکستان د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ښاغلی قریشی ویلي پاکستان ته د عبدالله عبدالله سفر به د دواړو هیوادونو د اړیکو او د افغان سولې د پروسې په اړه د ګډ تفاهم د رامنځته کولو په برخه کې یو نوی باب پرانیزي. هغه پرته له دې چې جزئیات ورکړي، دا هم ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو پر مهال باید په سیمه کې په ځینو شرخوخو عناصرو هم پام وساتل شي چې د سولې او ثبات مخالفه دي. عبدالله عبدالله د پاکستان حکومت په رسمي بلنه نن اسلام آباد ته ورسېدو، ټاکل شوی چې هلته درې ورځې پاتې شي د نن په شمول باندې، او دغه هیواد د پارلمان رئیس دغه شان سبا له صدراعظم عمران خان سره هم وګوري. د ملي مصالحې د ملي شورا عالي شورا ویاند فریدون خزون ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی عبدالله به هلته له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر ټینګښت، د سولې له مذاکراتو د پاکستان ملاتړ، په پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو له منځه وړل، او دغه شان له نورو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کوو په اړه باندې خبرې وکړي. بلې تکل صاحب
ډېره زیاته مننه. اجمل تورمان له کابل د عبدالله عبدالله د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې دی د یو درې ورځني سفر په مخه، او نن یې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل، او په پام کې ده چې سبا به له صدراعظم عمران خان او همداراز د خپل درې ورځني سفر په ترڅ کې به د پاکستان له یو شمیر دینی عالمانو سره هم ګوري. پاکستان ته د ښاغلي عبدالله د سفر په اړه مې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره خبرې وکړې. ښاغلي اعظمي په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا عبدالله به هغه څه ترلاسه کړي چې د ترلاسه کولو لپاره یې اسلام آباد ته تللی دی؟
دا پر دې پر لري چې پاکستان څومره صادقانه همکاري کوي. په دې شک نشته چې پاکستان دې توانای لري چې چې ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې هغه د افغانستان په سوله کې یو صادقانه همکاري ده. د دې تعداد پاکستان لري، دې توانای لري، مګر دا پر دې پر لري چې پاکستان کې سیاسي او نظامي چارواکي د ډاکټر عبدالله سره څه ډول وادې کوي او د وادو نه مهمه پر هغې باندې تر کومه حده پورې عمل کوي.
ستاسو اټکل څه دی چې هماغه څنګه چې تاسو وایئ چې په دې پورې اړه لري چې پاکستاني چارواکي باید په دې برخه کې څه همکاري وکړي، فکر کوئ چې هغه همکاري چې لازمه ده وبی کی؟
ستونزې ستا په دې شک نشته چې پاکستان به وغونده همکاري چې دولت افغانستان یا ډاکټر صاحب عبدالله لري وغونده به ونه کړي، او پاکستان خپل یو فکر لري چې د هغې فکر څخه د وسلو په حالت کې زه فکر کوم خپل داخل کې پاکستان سره مشکلات پیدا کیږي. نو دا یو مغلقه مسله ده چې آیا پاکستان به کومک وکړي، چون چې دا تاریخ ته وګورو د 2015 کال ته ولاړ شو، رئیس جمهور غني پاکستان سره ډېرې اسانه اړیکې وساتلې، هغه نگرانی چې پاکستان درلوده هغه یې ورته تر حد پر ډېر حده لرې کړلې، مګر بیا هم په آخر د ورځې کې پاکستانیانو کومک ونه کړي. د پاکستان د جوړیدلو نه وروسته د دې په افغانستان کې پالیسي د یو نیابتي جګړې یا د نیابتي ګروپونو حمایت دی، او دا په دې کې پاکستان ډېر ماهر دی،
او فکر کوي چې همدغه پالیسي به په همدغه کیفیت چې د پاکستان له جوړیدو وروسته تر اوسه دوام کړی دوام وکړي.
یو څوک چې دومره په یو پالیسي کې مهارت پیدا کړي، دا یو ډېر غټ څه ته ضرورت لري چې هغه پالیسي ور بدله کړي. تر اوسه پورې هغه غټ عمل چې ضرورت دی په دې سیمه کې نه وینم چې پېښ شوی دی.
هغه غټ امتیاز چې تاسو یې یادونه کوي، هغه مثلا دا دی چې امریکا پاکستان ته یو ځل بیا خپل مرستې د پخوا په څیر په لویه پیمانه پیل کړي، او کدا دی چې افغانستان د ستراتیژیک عمق ژمنه وکړي پاکستان سره. یعنې څه شی دی هماغه غټه مړۍ چې پاکستان یې په لټه کې ده؟
دا چې پاکستان د افغانستان سره غواړي، په دې کې ډېر زیات موضوعات دي. د ډیورنډ مسله تر ټولو مهمه ده، د اوبو مسله په هغه دوهمه درجه کې مهمه ده، او بل یو داسې نظام راوستل دي چې هغه واقعا د پاکستان پر طبیعت باندې وي، او پاکستان چې څه د هغې څه غواړي هغه ومني، او په دې سیمه کې باید پاکستان داسې د افغانستان په رابطه کې داسې یو رول ولري لکه د یو چوکیدار چې بدون د ده څخه هېڅ هم په افغانستان کې ممکن نه وي.
او ډاکټر عبدالله نه څه تمه او توقع ده چې هلته باید څه وکړي او څه وغواړي په تېره سبا ورځ چې د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره د کتنه پلان شوې ده؟
د افغان چارواکو سفرونه په پاکستان ته په خوا کې یعنی موږ ډیر واضح پیغام د ځان سره لرو، موږ ډیر واضح ځنې غواړو. او د ډاکټر صاحب عبدالله سیند چې د برنامه او ټول مسؤلیت د سولې شورا د نو ډیر فوکس به باید پر سوله باندې وي، مګر زه فکر کوم شاید پاکستان پاکستانی چارواکي بیا هم داسې یو څه غولونکي وادي ورته وکړي چې هغه بیا په عمل کې نه یې دغه سوي. نو او پاتو چې ډاکټر صاحب عبدالله څه غواړي، هغه ډیر واضح دي چې په سوله کې د افغانانو سره کومک کول، بالخصوص پر طالبانو باندې دا فشار راوستل چې دوی یو اوربند ته غاړه کېږدي او کې نه یږدي، نو باید اکلن یو څه نظامي فشار پر طالبانو باندې پاکستان راولي، کوم چې د په دواړو برخو کې بیا هم فکر کوم چې پاکستان به دا کار ونه کړي، چون پاکستان خپل ګټې د جنگ په دوام کې په افغانستان کې ویني. متاسفانه
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازی وای ناتو چمتو ده چې د سولې د خبرو د بریا په صورت کې د افغانستان په ملي پوځي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په چاره کې مرسته وکړي. ستيفانو پونتیکورو ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې افغانستان نور نو په شا نه ځي. د ښاغلي پونتیکورو د څرګندونو نور جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې واوري.
د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي ویلي طالبان باید پوه سي چې تیرو کلونو ته د تلو لاره نسته. ستيفانو پونتیکورو د خبرې امریکا غږ آشنا راډیو سره په یو مرکه کې کړي. ښاغلي پونتیکورو ویلي لا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او د منلو نه ده. نوموړي زیاته کړې د سولې بهیر به له ستونزو ډک وي، خو که چیرې باور نه وي څو ځله به ستونزمن وي. د تاوتریخوالي کمیدل د دواړو لورو ترمنځ د باور جوړولو په معنا دي، خو طالبان بیا وایي چې دوی له امریکا سره خپلو تعهداتو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د ناټو د ملکي استازي د خبرو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل د تاوتریخوالي کمښت د جګړې دواړو خواوو پورې اړه لري او په خبره یې دواړه لوري باید په دې برخه کې اقدام وکړي. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي په امنیتي ځواکونو کې د طالبانو د ادغام په اړه هم ویلي کچېری په دې برخه کې د افغان حکومت چارواکي د همکارۍ غوښتنه وکړي دوی به ورسره مرسته وکړي. نوموړی د خبره وروسته له هغې کوي چې تېره اونۍ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تر سولې وروسته په ټولنه کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د طالبانو د ادغام خبره وکړه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د کورنیو چارو کمیسیون غړی فدا محمد الفت صالح وایي نړیواله ټولنه دې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په برخه کې د جګړې پر ښکېل خواوو فشار راوړي.
زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه کولی شي دغه مسایل مدیریت کړي او افغان حکومت په ځانګړي توګه د سولې مذاکراتي ټیم ته چې د خلکو حکومت په استازیتوب له طالبانو سره په خبرو بوخت دي د سولې خبرو اترو جلسې دې په ډېرې حوصله او زغم مخته یوسي تر څو موږ سولې ته ورسیږو. د نوي او ښه افغانستان جوړولو یوازینۍ لاره سوله ده.
ښاغلي صالح ټینګار وکړ تر کومه چې د طالبانو له لوري تاوتریخوالی کم نه سي او د سولې د رامنځته کولو لپاره د جنګ دواړه خواوې هڅې ونه کړي دوامداره سولې ته رسیدل ناشونی دي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
او بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې کیږو. د روزګان ولایت د دیراود ولسوالۍ چارواکي وایي چې 21 طالبان له افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي دي. د روزګان امنیه قماندان نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه وسلوال د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو او مخامخ جګړو پر مهال وژل شوي دي. په دې اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان ولایت سیمه ایز امنیتی چارواکی وایي د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو ډلې بریدونه په شاتم بولې دي. د اورزګان ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سهار نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال 21 وسلوال طالبان وژل شوي او 11 نور ټپیان دي.
بیا تهاجمي حمله کړې او چې خوشبختانه زمونږ د امنیتي او دفاعي او د هوایي د حمایه طریقه 21 نفر طالبان وژل شوي دي او 11 نفر ټپیان دي، نور بیرته په شاته شوي دي.
بل خو بیا د یادی ولسوالی امنیه کمانډان جان محمد کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې یادی ولسوالی لا هم وسلوالو طالبانو کلاکه ماسره کړي او افغان ځواکونه کوم پرمختګ نه دی کړي. نو موړی ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو لا هم د دوی دوی امنیتي پوستي چې لسګونه افغان سرتیري پکښو کې میشتي ماسره کړي دي. کریمی وایي وسلوال طالبان په تازه نیولسو سیمو کې د مرچلو په جوړولو بوخت دي او که مرکزي اداره ورسره ژر تر ژر همکاري ونه کړي نو وروسته به د یادو سیمو پاکول له وسلوالو طالبان څخه ګرانه خبروي. کریمی دغه راز زیاتوي چې دغلته د وسلوالو طالبانو سره یو شمیر بهرني وسلوال هم ملګري دي او په پرمختللو وسلو هم سنبال دي. نوموړي له مرکزي او ولایتي ادارې څخه غوښتنه وکړه چې یادی ولسوالۍ ته ژر تر ژر اضافي سرتیري ورواستوي او هوایي ملاتړ دې ورسره زیات کړي. وسلوالو طالبانو که څه هم تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دغه ډول خبرې رد کړې وې. د دهراوت تر څنګ د ګیزاب ولسوالۍ د ماسرې هم نن لسمه ورځ ده. د اروزګان امنیه قمندان شفیق الله سهار دغه راز زیاتوي چې یادی ولسوالۍ ته اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به هلته د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په پکتیا کې یو شمیر خلک وایي د موټر سایکلونو پر ګرځېدو بندیز د امنیت له ټینګښت سره ډېره مرسته نه ده کړې، خو د هغو خلکو ستونزې زیاتې کړي دي چې په ورځني ژوند کې له دې وسیلې کار اخلي. د پکتیا د امنیه قمندانۍ چارواکي په ځواب کې وایي چې د وژنو او نورو امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د موټر سایکلونو پر تګ راتګ بندیز لګولی او چې حالات سم شي بیرته به د ګرځېدو اجازه ورکړي. په دې اړه احسان آریان نور تفصیل لري.
دوه کاله مخکې د پکتیا ځایي چارواکو د جنی جرمونو په ځانګړي ډول د ترور د پیښو د کمولو لپاره د موټر سایکلونو پر ګرځولو بندیز ولګاوه. چارواکي وایي په دې کار سره په جرمونو کې کمی راغلی، خو هغه کسان چې د تګ راتګ لپاره یې له موټر سایکلو کار اخیست وایي د دوی ستونزې یې زیاته کړې. اد محمد د پکتیا پوهنتون محصل دی. دی وایي په موټر سایکل یې نه یوازې پوهنتون ته تګ راتګ کوه، بلکې په ډېر کم لګښت یې د کور ټولې اړتیاوې پرې پوره کولې.
حتی د کور د مریضانو په خاطر هم موږ له موټر سایکل څخه کار اخیستل چې اوس دا ستونزې راته ډېرې غټې سوې دي. مخکې به په موټر سایکل یو ځای ته تلو، بس په کمه بیه راته تمامېدو، یو لیتر تیل به مو واچول، هر ځای ته پرې رسېدای شوی. خو اوس د موټرو کرایې ته اړ کړي چې موږ دومره توان نه لرو چې موټر ونیسو.
د اد محمد په څېر په پکتیا کې د هغو کسانو شمېر کم نه دی چې مخکې تر دې د تګ راتګ لپاره له موټر سایکلونو کار اخیست، خو اوس له دې وسیلې کار نشي اخیستلی. په موټر سایکلونو بندیز هغه سوداګرو ته هم دروند مالی زیان اړولی چې په دې برخه کې کاروبار کوو. عبدالقیوم په پکتیا کې د موټر سایکلونو او د دې وسایطو د پرزجاتو د خرڅلاو کاروبار لري. نوموړی خپل کاروبار ته په اشاره وایي:
تقریبا 45000 ډالر سرمایه بند ده. د دوه کال کې په پکتیا کې موټر سایکل بندي دلته تقریبا 15 دکان دي موټر سایکلو. هغه ټول هم چې نن دغه رقم ډک دي، ټول سرمایه بس دغه سي ولاړی دي، چا نه پورت للی، چا قرض ده، موږ ډیر غړ زیان اوښتی ده.
د پکتیا امنیه قومندانۍ چارواکي وایي د غلطۍ په موټر سایکلونو د ترور د پیښو د کمولو په خاطر د نظامي شورا د پریکړې په اساس بندیز لګولی. د امنیت عامر لطف الله کامران بای:
د دغه خلاصون به هم برته د نظامی شورا پریکړه په اساس باندې کیږي. که چیرته وی لازمه وګڼله د ولستونزو ته په کتو سره، مشکلاتو حالاتو ته په کتو سره، وضعیت ته په کتو سره کوم مشکل نه لرو، په هغه ورځ باندې به خلاص.
د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل چې په موټر سایکلونو بندیز دوه کاله پوره شول، خو د کار د ناامنیو او د ترور پیښې کم نه کړي، بلکې هم ناامنی زیاته شوې او هم د هغو خلکو ستونزې چې د تګ راتګ لپاره یې له موټر سایکلونو کار اخیست زیاته شوې دي. د پکتیا د ولی لویاند عبدالرحمن منګل څخه مې وپوښتل چې آیا په موټر سایکلونو بندیز د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کړې؟
د دغه موټر سایکلو په بندېدو سره یې مثبت تاثیرات درلودل. تر ډېره د جنایي پیښو، د غلاو، د قتل او د بریدونو مخه نیول شوې او ګراف یې مرکته شوی دی.
دا چې په پکتیا کې څومره خلک له موټر سایکلونو کار اخلي نه ده معلومه، خو د ولایت د ترافیکو مدیریت مسؤلین وایي چې د مرکز په ګډون په ټولو ولسوالیو کې شاوخوا 4000 موټر سایکلونه شته چې خلک پرې تګ راتګ کوي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ستاسو له پیغامونو
زه عبدالولی شهزاده د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ د هزارس خبرې کوم. زموږ دا هیله ده چې حکومت زموږ په ناوه کې د کرکټ میدانونه جوړ کړي. زه خپله بریکر بالر یم، خو دا ده چې هېڅ دغه نهسي د لاس په هیله تخته کړو په لرګویو. زما دا هیله ده چې زموږ د کرکټ برخه کې مرسته وشي. وسلام.
ملتان ولایت وامال صالحنا محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې ما په ملتان کې دا د ټلیفوني شبکو مشکلات ډیر زیات لرو. زمون د ملتان ته وامال صالح کې یعنی په ټول ورساله په سطح باندې سری سیوا شبکه د افغانستان لرو، او دا هغه هم هغه کیفیت ډیر کمزور دی او ډیر کلی والے صاحب ته کار نه ورکوي، او چکن ځای کار ورکوي هلته هم دغه کیفیت او د آواز ډیر زیات خراب دی. پیسې هغه وهل کیږي او هغه آواز چې سینه مطرح کیږي. همدارنګه د نورستان په نورو مثالیو کې هم حتی چې په مرکز پارون کې هم داسې شبکې هغه ستونزې موږ ډیر زیات لرو. همدارنګه هغه انټرنیټي هغه کم خدمات چې دي هغه متاسفانه په نورستان کې کلي شکل باندې په نشته حساب دي. زموږ دغه وزارت مخابرات نه وزارت نه او د شرکت مسؤول چارواکو نه دا هیله ده چې باید په نورستان کې او په ټولو مثالیو کې دغه شبکو خدمات باید وړاندې کړي. وسلام علي احترام.
ګل احمد د کندهار ولایت څنګه به ولسوالۍ خبرې درسره کوم. زما پیغام دا دی چې اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. هلته ناست چې خپلې ټکسیانې او انرژیانې سره چې دلته بدحال دي څه خبر نه دي. نو دا چې سوله هم وسی دلته موږ مرستو نو باندې هم سوله څه کوو. نو اول باید اوربند وسی بیا سوله وسی. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
که د سولې په باب تاسې هم کوم نظر لرئ، یا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو د ویندویانو ترمنځ د روانو خبرو پر څرنګوالي کومه خبره لرئ، کولای شئ چې د ازادۍ راډیو له اوریدونکو سره شریک کړئ. د افغان بی سیم په 1813 شمېره خپل نظر ولیکئ. موږ ته رسیږي، موږ به د ازادۍ راډیو د خبرونو له لارې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې نړیوالې مسلې ته. د یونان حکومت په پام کې لري چې سلګونه کډوال له لیسبوس ټاپو څخه بل ځای ته انتقال کړي. یونان په پام کې لري چې 2300 نور کسان چې د کډوالو په نامه پیژندل شوي هم خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس په موریا کمپ کې تیره میاشت اور ولګېد او زرګونه پناه غوښتونکي پکې بې سرپناه شول. په دې اړه د جرمني خبري آژانس ڈی پی اے یو راپور خپور کړی چې جزئیات صالح محمد صالح اوروي.
د یونان دولتي رادیو ټلویزیون ویلي د دغه هیواد حکومت نن دوشنبه تر وسه وضعیت کډوال له لیسبوس ټاپو او په اور له یوه سوځېدلي کمپ څخه خپل عمده قلمرو ته لېږدوي. دغه کډوال چې په یونان کې یې پناه اخیستې په پام کې ده ماښام مهال په یوه لویه کښتۍ کې ولېږدول سي. راپور وایي په عین حال کې یونان په پام کې لري 2300 نور کسان هم چې کډوال معرفي سوي د رواني پنجشنبه یا هم بله دوشنبه خپل عمده قلمرو ته ولېږدوي. د لیسبوس ټاپو په موریا کمپ کې تیره میاشت تر اورلګېدو وروسته د یونان د کډوالو وزیر نوتیس میتاراکیس د لیسبوس ټاپو مرکز ته څیرمه د کاراتی پی په نوم کمپ د تشولو پلان اعلان کړ. د موریا کمپ تر اورلګېدو وروسته په دغه لنډمهاله کمپ کې تر 1000 ډیر کسان دیره وو. کاراتی پی لنډمهاله کمپ د لیسبوس د مرکز په 2.5 کیلومتری کې پروت دی. موریا کمپ چې د اروپا په سطحه د کډوالو تر ټولو لوی کمپ ګڼل کیږي په لیسبوس ټاپو کې له موریا کلی سره څیرمه پروت دی. دغه کمپ تیره میاشت وروسته له هغې ویجاړ سو چې لومړی پکې اور ولګېد. د اور لګېدو د پیښې په تړاو شپږ افغان کډوال هم د تحقیقاتو لپاره نیول سوي وو. په دغه کمپ کې تر 2000 ډیرو بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو ژوند کاوه چې ډیری یې د افغانستان، افریقایي هیوادونو او سوریې وګړي ګڼل کیږي. ملګرو ملتونو تیره میاشت د یونان له حکومت غوښتنه وکړه چې د موریا کمپ د بې سرپناه کډوالو او پناه غوښتونکو غم وخوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له ختم سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د سهار لوو د مخام تر او امریکا غږ آشنا راډیو او د مخام لوو د سهار تر او ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لرو. خدا شیبه صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشی د افغانستان د سولې پروسې د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی. قریشی نن د افغانستان د مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره په اسلام آباد کې وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی وایي حکومت خلکو ته ډاډ ورکوي چې د بیان، ازادي او اطلاعاتو ته لاسرسی به د خلکو د اساسي حقونو په توګه خوندی وساتی. صدیقی دا مسائل د اطلاعاتو د لاسرسی د نړیوالې ورځې په مناسبت ټویټ کړی دی. د اروزګان امنیه قومندان وایي په دهراود ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو لخوا 21 طالب وسلوال وژل شوي او 18 تنه نورې ټپیان دي. طالبانو د افغان ځواکونو دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د احتساب یا نائب ادارې نن د پاکستان د مخالفو ګوندونو او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په ناقانونه توګه د پیسو د لیکت په دوسیه کې ونیو. نوموړی وروسته له هغه ونیول شو چې محکمې د هغه د ضمانت درخواست رد کړ. ګڼو ګوندونو او مخالفانو د شهباز شریف په نیول کېدو انتقاد کړی دی. د ارمنستان چارواکو ترکیه تورنه کړي چې د نګورنو قرباخ په لانجمنه سیمه کې د تازه جګړې پر مهال په مستقیمه توګه حضور لري. لسګونه کسان له پرون راهیسې په دواړو خواوو کې وژل شوي دي. او د روسیې عمده سیاسي مخالف الکسی نوالنی تایید کړه چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې روغتون ته لیدو ته ورغلی وه. الکسی نوالنی په روسیه کې بېسده شوی و او کوما ته تللی و او د درملنې لپاره جرمني ته انتقال شو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکلي دي باید د سولې د خبرو هر راز پرمختګ له افغان ملت سره شریک شي. اغا ولی عابد له هلمند نه لیکي د ډاکټر عبدالله او عمران خان خبرې څه ګټه لري چې اوربند ونه شي. یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی راغلی لیکي له ټولو افغانانو هیله کوم چې له پارونکو خبرو خپله ژبه وساتي ترڅو د سولې خبرو ته تاوان ونه رسیږي. قدرت الله د هلمند له نهر سراج ولسوالۍ نه لیکي موږ اوربند غواړو. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي اوس خو د طالبانو ټول بندیان له بند نه آزاد شول نو مذاکرات ولې نه شروع کیږي او اوس ټول نړیوال افغانانو ته متوجه دي. او ګل محمد عزیزی له هلمند نه لیکي سوله هغه وخت راتلی شي چې په حنفي فقه باندې دواړه خواوې عمل سره وکړي. قدر منوریدونکو دا د پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د دو پروګرامونو اوریدو ته رابولم. لمړی د امنیت او سالم چاپیریال اونیس پروګرام خبريږي او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو څلور طبیم کوي، پنځم کوي، دوامدار همداسې کنه مسلسل درې طبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته زر وسله سینه بغل یې زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د حل لارې چارې کومې دي؟
ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفاخانه ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام دا موضوع چیرو لازادی راژیو سرو بسید. قدر من اردن کو پا ماشمانو که سینه بغل یا خطرناکه او وجون که نروخی ده. کلچه هوا سریگی نو تر دیر حده ده کورنه و ده بیپروهی لوجه گنش میر ماشمان پا سینه بغل اخته کی. دوی سا یا نفس پسخته یخلی، تبلری، توخیگی او سینه یو دول خاص شغست کهوی. اسهال او استفراق ورته پیدا کیگی او پا شدید سینه بغل که ده ماشوم دخلی چار چاپیر شنشی. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
دا سوه چې اول چې وښه ځیر شو داسې څلوېښت پیسبي وتلې پسې ځیر شو دغه نه اخر که کای شوري کتابه وې راغله درېیم نه سپارم شپد وو املا به پرې تللس وو راتلم نه داس به پرې راغله دا دې وکړو سې داسې نېغ نېغ به ورات دې دغه خپل ځون ته داسې نکاره چویش کوي یو
ټوخېږم
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
ته به کوي
ته به کوي
سره کم ته به کوي څومره شدیده
خسره ګرم ته به ورشي مینه دا ځینه تکښ نه وپرسې پسې شین شي پسې وینه منډو سا وکو چې وینه تیسو نه وخلې توش دا مشکل کې ده
ترې نمره توې
فهیمه
څه چا سره بستری دلته
زه زوی سره مې
دره توې په زوی دې څه سوي دي
ترې عملې په باندې راغلې څه سوي خې
دا چې بیرون ګرځې ته څه یو راغوندې اوس په اواز سړه ده آیا ګرمې ساتي
او کورته یو تا غوند بنینو نه لاندې له پاسه بل کورته یو تا غوند ما خو یوان د بیا د یو شبه خلاص دې بیرته اوزي باندې باسي
کوټې څنګه دی خې لیک تاو دې
کوټې یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول اورز باندې ګرځینم
سینه بغل سره څومره تبي کوي
نو سالو تبي م کوي پینځم کې دوامدارم دسې کنه مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دا یو ته زروسله سینه بغل زر شکیږي بیا یې اتبم زر شکیږي
برښنا
لکم جرا غلې
پرتیناو نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسي ودی
سینه بغل و
ته سره ته وکړه څنګه سینه بغل سره
سینه بغل تو خیدا پیز بندیدار زیشی کرو تک شین جا شودی خاله لپس کهی کولا او تو خیدا دیر
از دا چی بیستر سوی کنه او وزیعتی مخت بخی که دوده کچنگا
او دیر او نور وزیعت دیر خرابانن چی در دیر خده
لکلیو او باندوسخه بیداس کسان هم دی خپل ماشمانو دی درملن لپار خارت رزی چی دلتا دشپی تیرول لپار زای نلری بی کسی، بی وسی، نابلدی، سره هوا هغه چی دی چی دی دویستون زی چو برابر زیاده وی اتاتیا کلن مرجان چی خپل مسای دی درملن لپار روستلی وی نجدی دی چی دی خپل هم دی یخنی لعمل سینه بغل شی
فرقی نده یه سوای جویه چی خسوای دی خو یه دقیقه اویو خم خسو را به دوی کی یه مریضی که سینه بغل شوی تا یه چی سینه بغل شو خود دقیقه میگوی چی این خوب به خرصای وی سوره وی پلیاره که ده تکلیف وی بیا یلتا دخلاول وی بیا یکسرا و غوری کس و غوری ده تا بیدیا نن این اندقه ضرورت خوی میگوی پزوب خو خب پزوبی سوره دی خو یخ ده ده جمعت که خو سوره و ده بیستره تملوس نوسته ده پا جمعت که خود اصلا نوی
ډاکټران وایي د دې لپاره چې ماشومان مو په سینه بغل اخته نشي په سړه هوا کې ګرمې جامې وراغوندئ خونې تودې ساتئ ګرم خواړه ورکړئ او تر ټولو مهمه خبره بیا ماشومانو ته واکسین کول دي نور معلومات په یو مرکه کې د ساعت طفل د روغتون له رئیس نورالحق یوسفی څخه اورو نوموړی لومړی د سینه بغل په خطرونو راته غږیږي
سینه بغل د افغانستان او افغانستان ته ورته مخبوه دی هوادو کې د مړینې لومړنی عامل دی د تعداد له نظره په ماشومانو کې خصوصا په هغه ماشومانو کې چې عمرونه د پنځو کال نه راښکته بیا په هغه ماشومانو کې چې د یو کال نه راښکته وي دا نو تقریبا ډېر تهدید کوونکې او وژونکې ناروغي ده
د سې شمیر راته ویلی سي چې مثلا په افغانستان کې یا په نړۍ کې هر کال په تیرې بیا دغه وخت اواز سړیږي په کوم شمیر ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي
د شمیر له نظره د ماشومانو اصلا دغه ناروغۍ چې دي خصوصا میکروبي ناروغۍ دا په مجموع کې موسمي سبغه لري دوبی کې یا په ګرم هوا کې تاسو لیدلی چې د اسهالات او نسناستي امراض زیاتېږي یا د هضمي سیستم میکروبي ناروغۍ زیاتېږي او په ژمي کې که تاسو متوجه شئ د تنفسي ناروغۍ په مجموع کې د ریزش زکام نه شروع تر ستوني د درد او بالاخره د سینه بغل پورې خو سینه بغل په دې ټولو کې خطرناک ده او تقریبا د افغانستان هغه سروي چې خي د ټولو مړینو د 15 کال نخکته ماشومان کې د ټولو مړینو 30% پورې همدغه سینو بغل تشکیلي او ورپسې بیا اسالات او په دغه ترتیب بیا خوارزوکی او نور عوامل دي چې د مړینې باعث کیږي.
کله چې یو ماشوم په سینه بغل اخته کیږي د څه ډول نښې نښانی؟
د سینه بغل لومړی نښه څه ده؟ هغه ټوخی ده. د ټوخي سره سم د تنفس تعداد زیاتیږي، یعنی ماشوم تنفس تعداد زیاتیږي او تیکی وهي او په زمن کې کله چې سینه بغل شدیدیږي که موږ د ماشوم لمن پورته کړو د ګیډې پورتنۍ برخه او د صدر ښکتنۍ برخه، یعنی سینې ښکتنۍ او د ګیډې پورتنۍ برخه چیرته چې دغه د ایجاب حاجز عضله ده، یعنی د صدر او د بطن په دې سرحد کې دلته فرو رفتګیانی د هر تنفس سره ایجادی کې چې موږ ورته چستن راوینګ وو دا د سینه بغل د شدیدیدو عامل دی. هر څومره چې سینه بغل شدیدیږي بیا ورسره کېدای شي چې د ماشوم روحي او رواني حالت هم خنی او ماشوم خوابالود او کله کله حتی بیهوش او کوما ته لاړ شي.
د دې لپاره چې ماشوم په سینه بغل اخته نسي د وقایې لپاره کورنۍ څه وکړي؟
د سینه بغل د مخنیوي لپاره ډېرې اسانه لارې دي. اول واکسینونه. د سینه بغل تقریبا 80% لامل دو میکروبونه دي چې هغه یو موږ اچ انفلوئنزا وایو او بل ته نوموکوک وایو. دغه ستریپتوکوک یا نوموکوک همدارنګه اچ انفلوئنزا د 80% سینه بغل ناروغیو لامل ده. په هغه ماشومانو کې چې عمرونه یې د 3 میاشتو نه پورته او د 15 کال نه ښکته وي، نو که چېرته موږ خپل ماشوم ته واکسین وکړو دغه 80% خطر کمیږي. او ورسره نور خبرې چې ډېرې مهمې دي، مثلا د ویټامین ای ورکول دا په خپل ماشوم ته مقاومت ورکوي، او بل دا چې د نورو واکسینونو تطبیق په خپل وخت، ځکه چې که ماشوم مریض نشي مقاومت نه راټیټیږي. او بل مهمه خبره ده سالمه تغذیه. هغه ماشومان چې نوي پیدا کیږي زر تر زره باید د مور شیدې ورته شروع شي، تر 6 میاشتو د مور شیدې خالص ورکړل شي، او د 6 میاشتو نه وروسته متممه غذا شروع او شیدو ورکولو ته تر 2 کالو پورې دوام ورکړل شي. د ټولو ماشومانو لپاره د دل خاطر ښه ده چې د مور په شیدو کې بر علاوه د چې انرژي شته، ټول ویټامینونه شته، د ماشوم د مړښت سبب کیږي، په دوی کې داسې مواد شته چې ماشوم ته د مکروب په مقابل کې مقاومت ورکوي. بل خبره دا ده چې ماشوم ته ښه تغذیه، ښه غذا او د ماشوم ګرم ساتل او د کوټو ګرم او پاک ساتل او د کوټو د هوا تبدیلول په حد اقل په ورځ کې 2 ځلې او په زمن کې د سون د موادو، د هغه سون موادو چې هغه ډیر بی کیفیت دي، هغه محیط په اصطلاح خرابوي، هوا خرابوي، دا غنه باید استفاده ونی شي او په کور کې زیات دود او لوګي او بی نظافتي نه وي. همدغه سه ډیر کوشش وشي چې محیط پاک وي. په هر 3 میاشتو کې یو ځل حد اقل که جوړم وي د طبي معاینې لپاره کلینیکونو ته ورولل شي چې تر څو چیک شي چې په هغوی کې کوم مخفي مرض موجود نه وي.
دا خو د شینه او بغل له ناروغۍ نه په وقایه باندې هم خبرې وکړي. که راستو دې ته چې کله یو ماشوم په شینه او بغل باندې اخته کیږي له ده سره باید څه ډول چار چلند وسي؟
مهمه خبر دا ده چې که چېرته مور متوجه شه چې ماشوم یې ټوخیږي په زمن کې تنفس تعداد زیات دی، زر زر نفس اخلي، یا مثلا دغه د پزې مناخر د پزې د تنفس چې کوي پزې الوزي کنه، که ګوري ماشوم ټوخیږي تعداد تنفس زیات دی، پزې الوزي د تنفس په وخت کې، دا په دې معنی چې دا ماشوم شدید سینه بغل دی. دغه وخت ډېر ښه ده چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي تر څو هغه په اصطلاح منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي، او یا هم شفخانه ته د بستر لپاره لاړ شي. خو که چېرته دوی متوجه کیږي چې په کور کې یو ماشوم دی مثلا ټوخیږي، تنفس تعداد زیات دی، ډېر ښه خبره دا ده چې دغه ماشومانو ته باول کنټرول شي، د دوی د کور هوا باید تبدیل شي، بل دغه ماشومان ډیر ونه پوخل شي او ډیر شخ ونه تړل شي، د دوی تغذیه ته ادامه ورکړل شي، خصوصا که دا شیرخواره دی، یعنی د مور شیدې خوري، د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. په زمن کې هر څومره زر کولای شي دا باید کلینیک او ډاکټر ته ورسول شي تر څو مناسبه تداوی ورته ورکړل شي.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا کورنۍ په خپله درملنه کوي. د بیلګې په توګه د سینه او بغل په وخت کې د ماشوم سینه ورته غوړي پلاستیک بیا چی او دیتا وارت نوری درملنه په دی اکل تاسو وای
ګوري. بعضی پریکټیسونه په کورنیو کې خپ پریکټیسونه دي او بعضی پریکټیسونه غلط دي. خپ پریکټیسونه دا دي که تاسو متوجه شوی یاستې که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي، هغه ته مثلا ګرمې شوه دي، گرم شدی ورکول کی مثلا شروع کی کورکمن اچول کی یا مثلا دوی تا جوشاندی ورکول کی کنه لکد گل ختمی جوشاندو یا مثلا دوی تا ډیر اوبلن گرم خواړه ورکول کی دوی تا گرم لباس ور غسل کی کوټه دوی گرمی کی دا لاخی خبرې دی خو فسینه مثلا د پلاستیک خودل د سینې غړ کول بیا خصوصا د سینې شخ تړل حالت نورم خرابوي ته بیا
یعنی باید ډاکټر ته مراجعه وسی او له ډاکټر نه مشوره واخلی
حتمی ده حتمی ده ځکه چې دا سینه بغل عادی ناروغي نه ده لکه چې ما مخکې عرض وکړ دا تقریبا د ټولو مړینو 10% جوړی نو دا خطرناک او وژونکې ناروغي ده که چیرته ماشوم په سینه بغل اخته کیږي خطر د شته چې خدای نه خواسته دا ځای شي که چیرته توجه ورته ونشي او ډاکټر ته وینول شي
ډېر زیاته مننه رئیس صاحب زنده اوسه
مننه له تاسو
قدر من دوستانو دا وا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کی چی است الله مو مال او ملګری
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي زه کامل اکرامم او د دې نوې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د فوټبال غورلیک سیالي پیل شوې دي نن بس پین غر بازان او موچای امو یو د بل په وړاندې سیالي کوي دا هم اوري چې د افغانستان د بایسکل زغلونی فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د پیاوړو لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف باندې د بایسکل زغلونی سیالۍ پیل کړي او یو جالب مطلب دا لرو چې د هندستان د کرکټ یو تن ورزشکار د مسلکي کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښی و خو اوس یې زیات خوبونه رښتیا شوي دي که وخت و نور مطالب به هم په دې خپرونه کې درته اخبارو کو خو د خپرونې په پیل کې به تازه ورزشي پیښې اورو ناجیه ساپی را سره همدا اوس په سټډیو کې ده ناجیه جانې مهرباني که پیل د افغانستان د فوټبال د غورلیګ له سیالیونه کې
بله اکرام صاحب پایل با فوټبال وکړو د افغانستان د فوټبال غوره لیک سیالیو په دوام بنن د موجهای آمو او سپینغر بازانو ترمنځ لوبه ترسره شي د دې لوبې لپاره لسګونه مینهوال هم راغلي دا د غوره لیک سیالیو دریمه لوبه ده تر دې مخکې دوه لوبې ترسره شوې په لومړۍ لوبه کې اباسین صفی او طوفان حریروت لوبډلې سره مخ وې چې طوفان حریروت یو د صفر په وړاندې لوبه وګټله دویمه لوبه کې بیا شاهین اسمایی او میوان اتلان سره مخ شول چې شاهین اسمایی 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه د دغو سیالیو پرانیسته د پنجشنبې په ورځ ترسره شوه چې د لوبې پرانیسته هم ډېره جالبه وه کنسرتونه ترسره شول تر څنګ یې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون ډېرو چارواکو برخه اخیستې وه لسګونه مینهوال راغلي وو دغه لوبې به شاوخوا دوه اونۍ دوام وکړي تاسو ته پته ده چې دغه لوبې کال کې یو ځل ترسره کیږي تیر کال هم دغه لوبې ترسره شوې د اتم پړاو سیالیو اتلولي طوفان حریروت خپل کړی وه او سږ کال به وګورو چې د دغه لوبو اتلولي کومه لوبډله خپلوي رزوس کرکټ ته له استرالیا سره د ټیسټ پلان شوی لوبه ځنډول شوی د استرالیا کرکټ بورډ د لوبې د ځنډیدو اصلي علت د کورونا وایروس د خپرېدو مخنیوي په ګوته کړی دا لوبه د 2020 کال د دسمبر په میاشت کې پلان شوی و د استرالیا کرکټ بورډ دا اعلان له هغه وروسته وکړ چې د نیوزیلند د کرکټ لوبډلې د کورونا وایروس له امله د 2021 کال د جنوري په میاشت کې استرالیا ته د لوبو لپاره له ورتګ ډډه وکړه د افغانستان د کرکټ بورډ هیله لري چې دا لوبه بیا پلان شي او افغانستان له استرالیا سره د ټیسټ سیالي وکړي د یادونې ده چې افغانستان په 2018 کال کې د ټیسټ لوبو درجه واخیسته او تر دې دمه یې څلور ټیسټ لوبې کړي دي چې له بنګلادیش او ایرلند څخه یې ګټلي او ویسټ انډیز او هند ته یې بایللې ده اوس هم آی پی ایل ترازو د هندستان د آی پی ایل سیالیو په شپږم لوبه کې نن د دو لوبډلو رایل چیلنجرز بنگلور او ممبئی انډینز ترمنس لوبه ترسره کیږي. د تیر شپې په لوبه کې د ریکارډ جوړولو یو لوبه ترسره شو چې کینگز 11 پنجاب او راجستان رایلز 224 هدف وټاکه چې دا په روانو سیالیو کې تر ټولو لوی هدف دی. خو جالب ایدا ده چې راجستان رایل د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره شلم اور کې په دریم بال هدف پوره کړ او لوبه وګټله. که څه هم په لومړي سر کې دا فکر نه کېده چې لوبه به وګټي، خو د دغې لوبډلې لوبغاړی سین سین په ډېرې غوره توپهنې سره راجستان رایل ستوانېده چې لوبه وګټي. نوموړي په 22 توپونو 15 منډې وکړې.
ډیره مننه نجیه جانی کور مودان. درنو اوریدونکو وړاندې مهم واوریدل چې په کابل کې د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالۍ پیل شوې دي. د نورو کلونو په پرتله سږ کال په دې سیالیو کې د خزینه لیدونکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. زما همکار لیمه حدی دې سیالیو ته تللې وو، د څو خزینه مینوالو سره خبرې کړې دي.
نو می هدیه ده او دلته یو متعلم یم چې راغلی یم، غواړم چې د افغانستان لږ لږ ټیمونه وګورم چې ورسره لږ آشنا شمه. او زما د خوښې ټیم چې دی سیمور غلبورس دی، او ورته راغلی یم غواړم چې له نږدې وګورم او د ارزو ورته کوم چې برنده شي او وګټي.
څومره وخت کېږي چې دلته راځي؟ آیا تېر کلونو کې راغلی وې دلته؟
نه، دا زما لومړی ځل دی چې زه دلته راغلی یم او ډېر مې خوښېږي چې بار بار راشم. نو یو صلح د پایدار لپاره هیله مند یم چې افغانان په آرامي سره ژوند وکړي او تر اسی او لنیزې نه وګوري، نه له تلویزیون له پردې له شانه. نو زما همدغه یو هیله وه چې زه دلته راشم لنیزدې وګورم.
نوم می سمیرا ده، د شپږم سیم په ټولګي دریم. زه دل دغه د خپل لاغلی يم چې خپل تیم تشویق ما او زه رزول رمه چې د سول هراسي مونږ په دغه کې مونږ شه په ازادي او خپل یو ځای ته لاړ شو، یو ځای ته لاړ شو چې څوک یې په دغه کې نو د دې نه چې مونږ دغه ولړو چې یاله یو شی ونسی یا یو انتیاري یو شی ونسی مونږ ډیره پریشان یو. مونږ دا رزول رمه چې سول هراسي مونږ په دغه کې زه دغه د پاره خلک چې خپل تیم دغه وکړ.
لمونم سیمین دا ز دلته کار نکوم، دل بهانه راغلی ما سیجان کی ځوان کوم د دغه غند فامیل او د بعد کورول لپاره. نن څنګه چې ووبل دا یو فکر ته مسابقه ده، د ما دا یو ارزو په ځان کې چې دراسم د مسابقه لزې وګورم. ما دا ټول تیمونه یو شان دي، ټول ما ځکم خاص تیم لپاره نه ام راغلی، زه فقط څنګه زه دوی ته ګورم ما ته د دې خوشحالي ځای ده وخت دی ګورم چې شکر د ګونه ایمن وطن دونه کول ځوانان دونه کولی چې دا لوبه مخکې وشي دا د ما ته ډېر لوی افتخار ده.
د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې خزینه مینوالې وي. جیسوال هغه هندی کرکټر چې د مسلکی کرکټ د زده کړې لپاره آن خپل کور پریښو، دی نږدې اته کاله په ځان سخت تیر کړي. لوګ او تندې وزغمله او له کوره سلګونه کیلومتره لري د هندستان په ممبئی ښار کې د کرکټ زده کړې وکړي. اوس د جیسوال خوبونه رښتیا شوي. د اوس د هندستان د کرکټ په آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز د لوبډلې برخه ده. زما همکار ډی وی نادر د یاش سوی جیسوال ژوند ته کتنه کړي.
اتلس کلن جیسوال د هندستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو کې د راجستان رایلز په لوبډله کې لوبیږي. د ده لوبډلې تیره شپه کینگز 11 پنجاب لوبډلې ته ریکارډ جوړونکي ماته ورکړه. راجستان رایلز لوبډلې د 224 هدف په پوره کېدو دې سیالیو کې ریکارډ جوړ کړ. ښاغلي جیسوال ته که څه هم تر دې دمه په سیالیو کې د لوبېدو اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ښایي دا د نوموړي لپاره د خوب لیدل و چې دی د آی پی ایل سیالیو برخه وو. جیسوال کلونه وړاندې د یو مسلکي کرکټر کېدو په هیله خپل سیمه اتر پردیش ایالات چې د هندستان یو لری پرته سیمه بلل کیږي پریښوده او د کورنۍ لغړو لری ممبئی ته مسافر شو. هغه مهال لس کلن جیسوال ژمنه وکړه چې ممبئی کې به خپل ارمان ته د رسیدو ټول لګښت پخپله کوي. ده دا قسم هم وکړ چې تر هغه به د خپل مور او پلار د لیدو لپاره کور ته ستون نشي چې تر څو یې څه ترلاسه کړي نه وي. هغه ممبئی ته لاړ او ټوله ورځ به هلته په مشهور لوبغالی آزاد میدان کې د توپخانی په برخه کې بیلابیل تخنیکونه زده کول او تمرین به یې کاوه. په دغه 25 جری بستر میدان کې د کرکټ ګن شمیر لوبغاړي او د هند وتل لوبغاړي سچن ټندوکر او وسنۍ اوپنر پریتوی شاه هم له همدغه لوبغالي زلیدلی او نوم یې ګټلی دی. د پیسو ګټلو او د سرپنا پیدا کولو لپاره به ښاغلي جیسوال د شیدو او مستو خرڅولو یا د لبنیاتو په یوه دوکان کې کار کاوه، خو له دې هټۍ ځکه وشړل شو چې د ورځې به کرکټ دومره ستړی کړی و چې سختن به سم کار نه شوی ترې اخیستلی. جیسوال وایي د لوبغالي تر څنګ کېږدۍ کې اوسېدل ورته ګټور و، د دې لپاره چې خپله ګټه وټه زیاته کړي او د هغه د شتمنې لوبډلې ملګري یې پرې خبر نه شي. جیسوال به د ځینو مذهبي مراسمو پر مهال په لارو کوڅو کې خواړه خرڅول، خو بیا هم د دومره څه نه شوی ګټلی چې بس یې شي. کله کله به په وږي نس ویده کېده. په خوړو کې به یې دال، وریژې، وچه ډوډۍ او کچالو وو، او یوازې د یکشنبې په ورځ به یې که د چرګ غوښه وخوړه. خو بیا به داسې وختونه هم وو چې زړه به یې په ډېر شدت د مور غېږ ترې غوښتله. هغه مور چې له ده شاوخوا 1500 کیلومتره لرې وه، د 19 کلنو په نړیوال جام کې تر ځلېدو وروسته راجستان رایلز هغه سره د 2650,000 پاونډ په ارزښت قرارداد وکړ چې شاوخوا 240 لکه هندۍ روپۍ کېږي. اوس نو د دغه لوبغاړي بل ستر ارمان دا دی چې په نړیوالو سیالیو کې د هندوستان د لوبډلې برخه واوسي. هغه ارمان چې ښایي د هندوستان په سلګونو میلیونی نفوس کې زیات شمیر لوبغاړي ولري، خو آی پی ایل د ښاغلي جیسوال لپاره ښایي د لوړېدو یوه ښه زینه واوسي.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي ملي لوبډلې ته د لوبغاړو د پیدا کېدو په هدف د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل کړي. دا چې دغه سیالۍ کوم ډول ترسره کیږي، نورې کومې سیالۍ په لاره دي، یو شمېر نور، د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی ازادي راډیو ته وویل.
تقریبا دوه ورځې مخکې شنبه ورځ یو مسابقه و د آزاد سبک یا بی ام ایکس، پوغه کې تقریبا 2 نفر د هرات او کابل نه اشتراک کړو. په اخر کې 5 نفر د ملي ټیم لپاره، سلور د شجریان او 2 د خزینه په ټیم کې راغی. چې په اخر کې هغوی ته تقدیر حکم قهرمانی مډال او نور امکانات چې د فدراسیون لخوا نه ایدي مسابقه د ادب ته دي، چې هغه بهترین چهره چې دي، کوم چې ښه درخشش لري، کوي چې ملي مسابقات یا بین المللي مسابقات آماده دي. هغوی موږ وپېژنو چې څوک دي، څونه پرې دي، چې هغوی کوم مسابقات چې راځي یا کوم دعوتنامه چې موږ ته راځي، دوی معرفي کارته چې د افغانستان په نوم یا افغانستان هغه بیرغ چې دي هلته اوچت کړي او افغانستان ته یو تصور یو راوړي ځان. ای موږ نور مسابقات چې دي د جریان لري، اول 2 اکتوبر چې دي د بامیان کې مسابقات دي کویسان په بس کې، او بعد دین هم یو تور امکانات لري د دې خبر شوې دي یو شخصي کمپنی سره تغوی غواړي یو ایموکتور تقریبا 2-3 ولایتونو موږ کوي لار سالته د پیس کا په نامه یا کوم سیستم چې موږ وسته جریان لري موږ اما انګه وي سره هغه که پاس شو بیا یو مسابقه دي چې د تور هغه یو نوم بیا ورته هغه کو چې نوم انتخاب شي دغه په اساس بیا ورزشکاران کوي چې په هغه ورزش کې هغه مسابقات کې شریک وکړي. دغه نه بعد بیا یو مسابقه دی بامیان کې ان شاء الله که ژوندۍ وای، یو مسابقه په غزنی کې ان شاء الله برگزار کیږي. د یموګ برنامه د سې جریان لري، خو د سې یو پرته دوی نه اټالا کمپنی سره یموګ تفاهم نامه جریان لري که خدای وغوښ چې خو سره مو امکانات هغه مو ته امکانات ورکړي پری مسابقه دغه هم کوي چې موږ برگزار کوو.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مرستیال وارث امینی و درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې اونۍ د لوبو میدان خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخونکي څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
کوثر لجام را بهدل اوبا حد یقین لغیری راز جدن لحظه تاپ کیت مندلی ماپ کیت رکڑی تئے تقدیر خوڑلی تئے نصیب وجلی تد ٹپونو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دور انسان ماپ کیت رکڑی داستا پرلاندی گلی مامی ددواڑو سے